ځوان فکر خبرونې ته شراغلی احمد شیبر یم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې پر جرګو ژغیږو. له خوسته د حقوقي چارو څېړونکی تواب الدین غورزنګ په ټلیفون را سره دی. بل حقوق پو سید عبدالله افغانی دی چې له جلال آباد په ټلیفون را سره دی، او له خوسته خبریال سیف الله اتل، او د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم د دریم ټولګي محصل خالد حبیب له همدې چاره را سره دی. په افغانستان کې په دودیزه توګه له ډېره وخته د جرګو له لارې خلک ستونزې هواروي، خو په دې جرګو کې د ځوانانو ونډه کمزورې ده. تواب الدین غورزنګ، څرنګه تاسو له ما سره هم نظر یاست؟
ستاسو د دې خبرې سره زه جوړ یم. بدبختانه د جرګو نه هاخوا چې دا خبره سړی لږ په پراخ مفهوم کې وڅېړي، په مجموع کې په اجتماعي فعالیتونو کې د ځوانانو سهم کم دی. په جرګو او مرکو کې زموږ ځوانانو همیشه د نظارت کوونکي او د خدمت کوونکي ونډه لرلې ده، د تصمیم نیونکي نه. په داسې حال کې هرې فیصلې تر ټولو مخکې د ځوانانو په ژوند باندې تاثیر لرلی دی. زموږ د افغانستان په تاریخ کې بدبختانه، خصوصا بیا زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې، د کشرۍ او مشرۍ فلسفه دومره حاکمه ده چې ډېر وختونه د استعدادونو د راټوکېدو او ډېر وختونه د یو ښه کار د کېدلو مخه هم نیولې ده.
غورزنګ صاحب وویل سه دا یو عنعنه ده چې ځوانان په جرګو کې برخه ونخلي. عبدالله افغانی، څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟ باید دا ستونزه هواره شي، ځوانان جرګو ته راکاږل سي، او که څرنګه؟
دغه جرګې چې دودي شکل یې نیولی ده، مخکې له دې نه چې ځوانان دې ته شامل شي، د ځوانانو شمولیت یا د هغه کسانو چې په دې برخه کې تجربه لري شموله دې ډېر ضرور ده. اما په عین حال د دې جرګو ته بیا د حکومت چې دا دودي شکل سره پاتې شوی ده، دې کې باید تاکید نظر وشي. د دې په هغه کلمو کې، د دې په فیصلو کې، د هغوی په څرنګوالي کې، او بل دې ته باید په قانوني طور وبخل شي. د دې اړخ ته چې دا جرګې کېږي، دا باید د یو قانون په مبنا باندې دا جرګې او دا فیصلې وشي، تر څو د هغه پراګندګۍ نه، د هغه بې نظمۍ نه، او د هغه نورو پېښو نه چې وروسته د جرګو نه رامنځته کېږي، د هغوی نه مخنیوی وشي. اما د جرګو کې د ځوانانو ونډه په هر حال په هر لحاظ سره مهمه ده، او د ځوانانو د تجربو نه هم ښه ده چې په جرګو کې ګټه واخیستل شي.
عبدالله افغانی اشاره وکړه چې جرګې باید قانوني بڼه خپله کړي. خوسته به ورشو، له خوسته به له سیف الله اتل څخه واورو. سیف الله اتل، څرنګه آیا دا ممکنه ده چې جرګې قانوني بڼه خپله کړي؟
زه فکر کوم دا د پښتنو او بالخصوص په افغانستان کې تر ټولو ارزښتمنه مرجع د دې ملت د ارادو ده، د ملت د ارادو د تمثيل تر ټولو لوړ مظهر ده. زه فکر کوم که چیرته ملت ته همدغه یوه ارزښتمنه مرجع چې هغه لویه جرګه ده، که په خپله د ملت په واک کې پاتې شي، او که قانونیت په دې معنا سره اخلو چې له دولت سره دې وتړل شي، زه فکر کوم دا ستونزې پېښولی شي، مشکلات زېږولی شي. او ښه خبره به همدا زما په نظر باندې چې په خپله دا د ملت په واک کې پاتې شي، د خلکو په واک کې پاتې شي، او هر کله چې په غیر شعوري توګه د دې اړتیا محسوس شي، لوی جرګې دایریږي او خپل پریکړې کوي.
عبدالله افغانی، څرنګه تاسو سیف الله اتل ته څه ویل غواړئ؟ دوی خو ستاسو خبرې سره موافق نظر نه لري.
جرګې درسته ده چې د ملت ارادې نه ونیستل شي، جرګو لپاره یو داسې میکانیزم باید وي. پنا به لویه جرګه زه نه ښیم، هدف دا ده چې په مجموع کې موږ جرګې یادوو، که هغه چې منځ جرګې دي، که لویه جرګه ده، د موږ تشخه یا نورې داسې جرګې، یاغې لپاره میکانیزم داسې چې دوی داسې داسې پرېکړې ونه کړي. دوی لپاره باید محدودیتونه وي، د دوی لپاره صلاحیتونه معلوم وي، شرایط چې داسې پرېکړې ونه کړي. کله کله زه خو زه چې کله ډېرو زه ته تله یم د جرګو په هکله چې کوم معلومات لرم، کله جرګو داسې پرېکړه راکړې چې هغه به شرط نه بېشي خلاف وي، د افغانستان د اساسي قوانینو نه خلاف وي، د مدني قوانینو نه خلاف وي، د بشري حقونو د منشور نه خلاف وي، یا نورو هغه ارزښتونو نه، انساني ارزښتونو نه، دغه په ټوله دنیا کې مروج د هغو نه ده، د جرګو فیصلې کله کله خلاف وي. زما نظر دا ده، جرګې د دې لپاره چې د ملت اراده ختم شي شوي وي، د جرګې لپاره یو میکانیزم، هغه میکانیزم دا ده چې یو قانون باید وي، او د دې قانون پر اساس باندې د جرګې شرایط لکه اوس پاسهون کې مونږ د لوی جرګې لپاره شرایط لرو چې په کومو شرایطو کې جرګه راغوښتلی کېږي او همدارنګه د هغې د جرګې د راغوښتلو او د غړو میکانیزم په قانون کې معلوم ده. نو په دې اساس خبر زمونږ په سیمه ییزه سطحه هم د اوبو لپاره داسې یو قانون ولرو، یو میکانیزم ولرو دغه سیمه ییزه جرګې
بله غورزنګ صاحب، څرنګه آیا جرګې قانوني بڼه خپلولی شي؟
بدبختانه موږ او تاسو په هغه ټولنه کې نه اوسېږو چې کولی شو چې دغسې ملي او اجتماعي د تصمیم ګیری او مراجعو ته په لنډ آینده کې قانوني جنبه ورکړو. د یوې خوا موږ نشو کولی چې د خپل هغه قبیلوي عنعنې نه په لنډ وخت کې وځو، او د بلې خوا نه د جرګو هغه ماهیت هم داسې دی چې همیشه یې که چیرې ښه استفاده ترې وشي کولی شي تاسو ته ګټه درکړي.
غورزنګ صاحب، تاسو وایئ چې په لنډ وخت کې دا کار نشي کېدای چې جرګې قانوني بڼه خپله کړي. زمان انسان ته اجازه نه ورکوي، زمان لنډ دی. مثلا په پرمختللو هیوادو ته به ورشو، یو وخت په لندن کې وم، په یو ځای مې ژوند کاوه، دا د لندن په شمال کې. دلته یوه کوڅه والا موټر ټکر وکړو، پولیس راغلل او ترافیک هم راغلل او دلته څیړنې پیل کړې. څو وخت وروسته هلته اشاره جوړه کړه، ترافیکي اشاره، بل اشاره هم دې ته ډېره نږدې وه. نو مالته پوښتنه وکړه، مل دا اشاره یې څرنګه جوړه کړه؟ وایي دا د دې له خاطر چې ترافیک دې نتیجې ته ورسېدل سي که دلته چیرته اشاره وای نو دا ټکر نه رامنځته کېده. یعنی د غربي اروپا پرمختللي هیوادونه د تجربو په اساس وار له واره قانون بدلوي او لاس په کار کیږي. نو که چیرته د جرګو بڼه لکه څرنګه چې ښاغلی افغاني مخته وویل قانوني نشي، فکر نه کوي چې ستونزې به د افغانانو زیاتې وي؟
اصلا د دې خبرې پلوي هم قانوني شي، ځکه د جرګو د رابللو ماهیت، جمع د جرګو مدیریت او د جرګو د فیصلو اعمال، دا په خپله هغه کسالی دي چې کولی شي چې د حقوقي نگانه ستونزې ولري. مګر اکثره وختونه دا بدلونونه د ذهنیتونو تر بدلون پس منځته راځي.
غورزنګ صاحب، ور به شو ستاسو څنګ ته سیف الله اتل ته له خوسته. اتل صاحب، څرنګه مخکې عبدالله افغاني دا خبره کوله چې د جرګې باید قانوني بڼه خپله کړي، او تواب الدین غورزنګ هم ورته نظر لري. البته تواب الدین غورزنګ دا وایي چې وخت اړتیا لرو. څرنګه تاسو بیا هم خپل خبره باندې ولاړ یاستی چې نه جرګې باید په خپل حالت دودیزې پاتې شي؟
زه فکر کوم د ښاغلي غورزنګ او همدارنګه د افغاني صاحب د خبرو ترمنځ یا د نظر د ورکولو ترمنځ هم توپیر یا تفاوت موجود دی. قانونیت په څه معنی؟ لومړی پوښتنه هم دا پیدا کیږي چې قانونیت په څه معنی؟ د افغاني صاحب له خبرو نه چې ما استنباط واخیستو هغه په دې معنی و چې د جرګو د پاره د یو ټاکلی قانون رامنځته شي. خو د تواب الدین غورزنګ د خبرو توپیر له هغو سره دا دی چې هغوی ته د قانوني حیثیت ورکړل شي، لکه همدا چې غورزنګ صاحب وفرمایل په اساسي قانون کې دا شته دي چې د ځینو حالاتو په رامنځته کېدو سره لوی جرګې هم رامنځته کېدی شي. زه فکر کوم چې د دغو لوی جرګو چې په خپله د ملت هر کله چې یو تصمیم نیسي د هغې فیصله کېدو او د پریکړې پر وخت هر کله چې لویه جرګه دایریږي، د لوی جرګې ارزښت هم همدا دی چې د ملت د ارادې تمثیل په کې ډېر پیچلی نه دی. تاسو هر کله چې قوانین ته مونږ فکر کوو او ګورو یې په هغې کې یو خاص سیستم موجود دی، خو د لوی جرګې سیستم زه فکر کوم ډېر ساده دی او مغلط نه دی، پیچلی نه دی، او همدې ټولنې او اجتماع ذهنیتونو او هغه څه چې له دوی سره شته د هغې سره زه فکر کوم ډېر مساویانه دی. که چیرې لیکلی قانون ولري، زه بیا داسې فکر کوم چې دا په سیستم کې یا مثلا د ډیموکراسۍ په سیستم کې یا د نړۍ په نورو قوانینو سیستمونو کې د یو بل ځواک په توګه یو باید ومنو. البته د قانونیت په دې هم معنا ام دومره ورسره موافق یم چې ملت ته د اراده پکې ورکړل شي، خوښه د ملت ته پکې ورکړل شي، تر څو خپله اراده په ډېره پیچلې توګه نه په ډېره ساده توګه سره همدغه ټولنې ته په پام سره هر څومره چې استعداد دی، هر څومره چې وړتیا او ظرفیت پکې دی، همدومره واضح دی بیا ولس او همدغه ملت ته ورکړل.
اتل صاحب، له بده مرغه له عبدالله افغاني سره مو ټلیفوني اړیکې شکېدلې دي چې د هغه نظر مو بیا هم اخیستی وای، خو ستاسو له څرګندونو بیا هم دا معلومیږي چې تاسو له دې سره مخالف یاسي چې جرګه دې د قانون په چوکاټ کې ایساره شي. خو د ځوان فکر د خبرونې په پیل کې مو واورېدل له میلمنو سه جرګې د ځوانانو پر ژوند باندې ډیر تاثیر کوي، یعنی پریکړې د ځوانانو په برخه کې بیا اکثره وخت. د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم د دریم ټولګي محصل خالد حبیب په ټلیفون را سره دی. خالد حبیب، تاسو تر اوسه پورې په کومه جرګه کې برخه اخیستی ده؟
خپل کړه ته وایم نه، ځکه ځوانانو ته په دې ټولنه کې هغه څومره چې ځوان ده هغومره نه دي په هغه حیثیت نه دي ورته کتل شوي. نو برخه ته وایم دغه ټولنه په دې کلتور سمبال ده ټوله چې هغه دي د مشرانو خورا درناوی له اندازې زیات دغه خبره هم ده که ځوان دي مشران له خوا روزل کیږي.
خالد حبیب، تاسو وایئ چې مشرانو ته په ټولنه کې ډیر درناوی کیږي، یو درناوی دی او بل دی ځوانانو واک مشرانو ته سپارل. په جرګو کې کاغذ سیمه ایزه وړه جرګه ده او که لویه جرګه ده او که پراخه جرګه ده، په دغو کې مشران برخه اخلي. څه فکر کوئ؟ تاسو دا نظر لري چې په دې جرګو کې د هم ځوانانو ته برخه ورکړل شي؟
زموږ سنی ځوانان ټول د مشرانو تر نظارت لاندې لوی شوي او مشران زموږ د کشرانو یا ځوانانو د روزلو چارې پر غاړه لري. دا صحیح ده چې ځوانان به ډېر زیاتې غوښتنې ولري، مګر زه فکر کوم ټولو ته باید په هغه حیثیت سره وکتل شي لکه لري چې ځوانان اوس هم استعداد لري او هم انرژي. نو یو هغه څه دي چې د ځوانانو صلاحیت پاره مشرانو ته نه، د ځوانانو وزارت او د ځوانانو روزنه د مشرانو په لاس کې ده. زموږ د ټولنې له تاریخ نه هم دا معلومیږي او مشرانو ته څومره چې په کار ده هغومره زیات درناوی باید وسي، خو د مشرانو صلاحیت مشرانو ته سپارل فکر کوم به یوه تېروتنه وي. خو بیا هم زه یادونه کوم هغه دا ده د مشرانو لخوا د کشرانو نظارت په کار ده، ځکه ځوان د دې تر څنګ چې عالم ده، ځوان د دې تر څنګ چې ښه استعداد او انرژي لري، یو منفي څه هم لري چې هغه ډېر احساساتي کېدل دي. شاید دښمن د دې له احساساتو ناوړه استفاده وکړي، نو په دې وخت کې موږ د مشرانو رهبری ته هم ضرورت لرو، د مشران لارښوونې.
بله، خالد حبیب، بیا هم تاسو دا نظر لري یعنی د جرګې په بڼه کې باید دا بدلون راشي چې ځوانان هم ورجذب کړي؟ سیف الله اتل، تاسو مخکې دا وویل چې جرګې له قانوني کېدلو سره تاسو مخالفت لري په یو ډول، لیکن که چېرته د جرګې په بڼه کې دغه رقم تغییرات راشي چې فرضاً د یوې سیمې قومي مشران سره راغونډي شي، جرګه جوړوي، که په دې جرګې کې ځوانانو ته هم برخه ورکړل شي، څه فکر کوئ؟ دا به غوره وي؟
لکه ما چې مخکې ویلي چې د دې تر حده چې لویه جرګه چې څومره لویه ده همدومره لوی قانون چې به دا موږ انحصار راټولوو به یې په هغې کې، او لویه جرګه چې څومره لویه ده همدومره داسې په یو قانون کې نه شي راټولېدی.
اصل صاحب، وړې جرګې څرنګه سیمه ییزې جرګې په یوه کلي کې یوه جرګه ده، یوه ستونزه ده او مشران سره راغونډېږي او هغه ستونزه هواروي، فکر کوي چې په دغه وړې جرګې کې هم که ځوانانو ته برخه ورکړي نتیجه به څه وي؟
بیا هم هغه خپله خبره تکراروم چې د جرګو د قانوني کېدو سره تر دې حد مخالف یم چې که چېرته جرګې قانوني بڼه غوره کوي دا به طبعا د دولت تر تسلط لاندې واوسېږي. کله چې داسې کېږي د ملت د ارادې رښتینی او روڼ مظهر ده، بیا نه شي کېدی. او هر کله چې دا د وړو جرګو خبره ده په کلیوالي سیمو کې تر یوه ځایه بعد هغه فرهنګي عقایدي چوکاټونه مات شي تر دې پورې چې هغه زمونږ په ګټه وي، خو البته نه په نقصان باندې. او زه د دې موافق یم که چېرته په کلیو او مالت کې جرګه کېږي، طبعا هلته ځوانان هم شتون لري چې دا د دوی د روزنې او د زده کړې لپاره یو ښه روزنځای هم کېدی شي. هلته ځوانان راټولېږي په کلی او مالت کې چې کومې جرګې کېږي، ځوانان هم د هغوی نه زده کړه ترلاسه کوي. او د جرګو فلسفه د شخړو هوارو دی، نه دا چې یا یو څوک دی د زیات عمر درلودونکي یا غدي په جرګه کې برخه واخلي او هغه څوک چې د ځوان په توګه هم فکر ورسره دی هم د دې استعداد هغه چې شته چې هغه یو ستونزه هواربلی شي یو مشکل هواربلی شي زه فکر کوم ځوانانو ته په دې برخه کې فوق العاده ونډه ورکړي شي او دا په مشرانو باندې حق دی د دې مشرانو
نو که چیرته یو میکانیزم یو قانوني بڼه د دې لپاره خپل نشي څرنګه کوم مشر به دې ته حاضر شي چې په سیمه ایزو جرګو کې ځوانانو ته هم برخه ورکړي
زه لا قانوني کېدونه دا ویره لرم چې دا به د دولت تر تسلط لاندې واوسي او هغه به بیا خپل دولت د خپل خوخه په کې تمثیلې نه د ملت خوخه او معلومه کې د ځینې فرهنګي عقاید او ځینې چوکاتونه بعد نه چې تر دې حد پوري چې نه باید زمونږ دغه یو وړ مرجع چې هغه لویه جرګه ده یا په کلي او مالت په سطحه وړي جرګي دي هغه د هغوی میکانیزم د تر دې حد تغییر عمومي تر دې حد د بدلون عمومي چې په هغوی کې د ځوانانو کم ونډه ورکړل شي او په هغوی کې د هغوی هغه د افکارونه د هغوی د ځواک نه او د هغوی د پوهې او مهارتونو دم پکې استفاده وشي او تر دې حد د جرګې د قانوني کیدو سره مخالف یم چې د دولت تر تسلط لاندې اوسېږي او د دې ارکل کې هغه څوک چې دوی غواړي د هماغه د پکې راګولي او ځوانانو ته او هغه څوک چې د دوی د یو مکوري سره جوړ خلک نه دي هغه د پکې ونډه ونه کړي او د تر دې حد ورسره موافق یم چې دغه میکانیزم د تغییر وکړي چې ځوانان تم دې په دې برخه ورکړل شي ځوانان په اوس وخت کې په مشکلاتو باندې هم پوهېږي د هغوی په حل باندې هم پوهېږي له هرې لارې نه کولی شي چې ځوان د یو ښه فکر له لارې د ملت ته او د خلکو ته نجات ورکړي او زه په دې مطمئن یم او په دې ایمان لرم چې په ځوانانو کې داسې استعدادونه شته دي کچیرته دوی ته واک ورکړل شي او دوی ته دا زمینه مساعده شي زمینه سازي وشي د دوی لپاره دوی کولی شي چې په جرګه کې همغه څنګه چې مشران زمینه برخه اخلي په همغه کچه دوی هم په کې رول ادا کولی شي
توابلین غورڅنګ تاسو حقوق لوستی دي کچیرته په جرګه کې لکه څنګه چې اتل صاحب مو ویل سي ځوانانو ته د برخه ورکړل سي او تغییر دی پکې راشي فکر نه کوي کچیرته د جرګې لپاره په سیمه ایزه کچه یوشمیر وصول وټاکل سي لکه جنو غوندو ته سي وصول ټاکل کیږي سي دومره برخه پکې ځوانان وي دومره برخه پکې میرمنې وي دومره پکې جنې وي دومره پکې مشان وي کده رقم یو وصول په سیمه ایزه کچه د جرګو لپاره وټاکل سي د جرګو موثریت په زیات نشي
ما مخ کې ویل شي زموږ د ژوند د ارتقایي بری سره زموږ د خپلم باید ارتقا او مميزي باید بدل شي باید بینه لار شي اکثر اجتماعي پدیدې او اکثر ارزښتونه هیڅ وخت ارزښت نه لري تر یو معین وخت پورې د وړ استنې استفاده وشي زموږ د ژوند د ارتقا سره زموږ د ژوند د ارتقایي بهیر سره زموږ د ذهنیت د ارتقایي بهیر سره باندې د سره جوړ یم چې زموږ د تصمیم نیونی مراجع دي هم قانونیت پیدا کړي د قانوني حیثیت ولري فیصلې لري مال ور وچي او یو څوک دی ورته ګوته ومني چې دا فیصلې د اجتماعي قهر یا د اجتماعي عشوب نتیجه ده خو زه پرې باور لرم چې دا د لنډ وخت خبره نه ده اصلا بدلونونه که سړی په اړه فکر کوي په لنډ وخت کې هغه بدلونونه چې کار ورکوي او هغه بدلون چې په ولس کې د عکس العمل سبب شي په لنډ وخت کې نه رامنځته کېږي خدای وکړي چې موږ په دې کامیاب شو چې اول ذهنیتونه جوړ کړو تر چې موږ سالم انسان ونه لرو تر چې موږ باسواده انسان ونه لرو او تر چې موږ باسواده او که ځان بسیا افغان ونه لرو کولی شو چې د ارزښتونو په اړه خبرې وکړو مګر نه شو کولی چې د ارزښتونو د اعمال او د پلي کولو توقع هم ولرو
همدغه بدلونونه همدغه د ذهنیت بدلون په پرمختللو ټولنو کې او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې د ځوانانو کار دی ځوانان د جرګو په بڼه کې څه بدلون راوستي شي
ما شعار دا دی ما نظر دا دی اصلا چې هر بدلون هر لوی بدلون د فردي تقوا نه شروع کیږي ځوان دی تر هر څه د مخ تر هر څه د مخ په خپل شخصیت کار وکړي ځوان دی تر هر څه د مخ هر خبره چې خلکو ته کوي په ځان کې عملي کی
دا یو هیله ده چې ځوان دې ځان بدل کړي یو هیله ده، یو آرزو ده، لیکن تر هغو پوری دغه هیله او آرزوگانی ځای نشي نیولی تر څو چې ځوانان سره را یو ځای نشي. افغان ځوانان څرنګه یو ځای کېدای شي څو دې ته لاره هواره کړي سي په جرګو کې مثبت بدلون راولي؟
زه فکر کوم د یو ځای کېدو مرجعي پانتونونه دي او د یو ځای کېدو مرجعي مکتبونه دي چې ځوانان پکې راټولېږي. میرات په کار دي دې لپاره چې ځوان تر هر څه دمخه ځان بدل کړي او ځوان بیا د دې صلاحیت هم پیدا کړي چې د نورو بدلون لپاره کار وکړي.
غورځنګ صاحب، تاسو ویلی سي د ځوانانو د بدلون یو ځای هم پوهنتون دی چې سره راغونډ شي تر څو یو معاصره کار وکړي. له خالد حبیبه به واورو. خالد حبیب، تاسو محصل یاست، څرنګه تاسو له نورو ځوانانو سره د ټولنیزو بدلونونو په برخه کې څه کړی دي په تیره بیا د جرګو په برخه کې؟ خپل نظر مو سره شریک کړئ له نورو محصلینو سره.
اصلا موږ د عام فکر د عام فکر د جوړولو لپاره د مور غیږ د عام فکر د جوړولو لومړی ځای ده. له دې وروسته یو ماشوم د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره روابط پیدا کوي، له هغه وروسته د خپلې کوڅې ټولنې بالاخره مکتب او پوهنتون له کسانو سره روابط پیدا کوي او د مکتب او پوهنتون له ټولنې سره اشنا کیږي. د پوهنتون محصلینو یا استادانو د فکر د بدلون لپاره څه کړي؟ فکر کوم زمونږ ټولنه دا فکر نه ده بلکې حقیقت ده چې ډېره برخه یې بې سواد دي. نو د دې لپاره چې یو کس له یوې بې سوادې کورنۍ را وځي د مکتب نه راځي پوهنتون ته یا د مکتب استادانو محصلین پوهنتون محصلین د هغې فکر په جوړولو کې دومره څه کوي چې هغه ته که نور هېڅ نه وي د وطن پالنې یو هېڅ خو ورکوي، که نور هېڅ نه وي د خپلو عناناتو تر څنګ د خپلو عقیدوي او عنانیو مسایلو تر څنګ ورته قانوني مسایل خوښوي. دا هغه څه دي چې دی په خپله څانګه کې هم روزي او خپلې ټولنې ته د خدمت په وخت کې که هېڅ نه وي د ده سره د وطن پالنې یو هېڅ مل شوی وي، چې دا تر ټولو خوندور او ګټور هېڅ ته فکر کوم.
خالد حبیب، مننه. ور به شو سیف الله اتل ته. سیف الله اتل، د ځوان فکر د خبرونې په وروستیو کې تاسو په لنډه دا وویست چې په افغاني جرګو کې د دې لپاره چې د ځوانانو برخه زیاته شي باید څه وشي؟
پکار ده چې تر هر څه د مخه مو ځوان باسواده وي. کله چې باسواده شو دی باید څو مسایلو ته احترام ولري: عقیده، کلتور، د خپل هیواد ملي ګټې. که چېرته ځوان په دغه درېو مسایلو سنبال وي په داسې ځوانانو باندې د مشرانو لخوا هم اعتبار کېدلی شي چې هغه جرګې ته لار ومومي.
د خپرونې په اخره کې به تواب الدین غورزنګ ته ورشو. تواب الدین غورزنګ، ستاسو نظر به راواخلو چې په جرګو کې د ځوانانو برخه څرنګه زیاتېدای شي؟
زه فکر کوم هغه چې نورو دوستانو ویلي په دې باندې کار پکار دی چې ستا مشران دې ته وادار شي چې ستا صلاحیت او ستا درایت ومني. او دا زه داسې فکر کوم چې د مشرانو د ذهنیت بدلول بدبختانه یو ستونزمن دی. عامه تبلیغات او پخپله د دې وړتیا لرل چې خپل صلاحیت په مشرانو ومني دا کولی شي چې رول ولري. یو بل زموږ اوس هم زموږ لویې جرګې اکثره وخت د نظام د طرف نه راغوښتل کېږي. نظام کې د داسې کسانو راتلل په کار دي، اصلا نظام سره د دې خبرې منل پکار دي چې د ځوانانو صلاحیت، د ځوانانو انرژي، د ځوانانو استعداد او د ځوانانو د فیصلو نه استفاده کول ومنل شي. بل ځوان په خپل را پکار ده چې دا ثابته کړي چې قاضي او څوک یې هم چې کار کولی شي.
د حقوقي چارو کارپو تواب الدین غورزنګ، خبریال سیف الله اتل او د شیخ زاید پانتون د دریم ټولګي محصل خالد حبیب، له تاسو مننه کوم چې د ځوان فکر په خبرونه کې مو برخه واخیست. البته د خبرونه په پیل کې مو له جلال آباد حقوق پو عبدالله افغانی هم په ټلیفون را سره و، خو متاسفانه له هغه سره مو ټلیفوني اړیکه قطع شوه. د ځوان فکر تر بلې خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم.